ورځ لاس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر 11 بجو د آزادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې د تاند څنګ پروګرام او همدارس د آزادۍ میلما ځنګړې مرکه خبريږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او څړځای په سر لپرون ماسپښین رئیس جګړه پیل شوې چې دواړو لورو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له سیمې پر رسېدلو راپورونو کې ویل کیږي چې د کلایګل او ارنس قومونو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه خواوې پر یو بل د درنو وسلو ډزې کوي. ویل کیږي چې د شپې تر ناوخته پورې دوه تنه وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. تر اوسه امنیتي چارواکو د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو خلک وایي چې پولیس د جګړې ساحې ته رسېدلي، مګر په جګړه کې د ښکېلو وسلوالو شمېر زیات دی او پولیس یې د کنټرول وس نه لري. په لغمان کې د یو کور د دیوال د لوېدو په پیښه کې اوو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بختر خبري اژانس د خبر له مخې دا پیښه د لغمان ولایت د مرکز اړونده یونس چوک سیمه کې شوې چې د یوې کورنۍ درې غړي پکې مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د خبر له مخې د کورنۍ مشر، میرمنې او کوچنۍ لور یې مړه شوي دي او ټپیان روغتون ته رسېدلي چې ډاکټرانو یې روغتیایي وضعیت نازک بللی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دې کورنۍ غړي د ګرمې هوا له کبله خونو بهر ویده وو. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د نسبتا سختو بادونو او بارانونو اټکل کړی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې ښایي نن او سبا د سالنګ په ګډون د هیواد د جنوبي، لویدیځو، ختیځو، شمالي او مرکزی ولایتونو په ځینو برخو کې چټک بادونه وچلیږي چې چټکوالی به یې په ساعت کې له شپېتو تر 90 کیلومترو پورې وي. په تیرو څو اونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او د استوګنې زرګونه کورونه ویجاړ شول. بغلان له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو سیلابونو کې سخت ځپل شوی دی. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په رافه کې د هغه برید په اړه چې د نړیوالو سخت غبرګونونه یې وپارول بحث وکړ، اسرائیلو نن بیا د غزې په دې جنوبي ښار کې نورې حملې وکړې. د حماس ډلې پر ضد په عملیاتو کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د بدلون هیڅ نښې نښانې نه ښکاري او په غزه کې د اوربند لپاره د نړیوالو هڅې بې نتیجې پاتې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رافه کې د پراخو عملیاتو په اړه اسرائیلو ته خبرداری ورکړی، خو د بایدن ادارې پرون ټینګار وکړ چې اسرائیلو تر اوسه له خپلو حدودو څخه پښه نه ده غځولې. د اروپا د 15 متحدو هیوادونو مشرانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې په خپله غونډه کې له اوکراین څخه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ. د دې غونډې د بحثونو تمرکز د چک جمهوریت پر هغه پلان و چې هدف یې له اروپایي ټولنې بهر له ځینو هیوادونو څخه اوکراین ته د توپونو د 8 لکه مرمیو برابرول دي. د دې پلان له مخې د چک د چارواکو او خصوصي کمپنیو د هڅو په نتیجه کې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه د اوکراین لپاره مهمات راټولیږي. د اروپایي ټولنې او ناټو 15 غړو هیوادونو ژمنه کړې چې د 1.6 میلیارد ډالرو په لګښت دا پروژه تمویل کړي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیتر فیالا چې د پولنډ د ولسمشر اندری دودا، د هالنډ د صدر اعظم مارک روټ، د ډنمارک د صدر اعظم میټی فریډریکسن او د لاتویا د صدر اعظم ایویکا سلینا کوربا وویل تمه ده چې اوکراین به په راتلونکو څو ورځو کې د 1550 میلی متری توپونو د مهماتو لومړۍ جوپه ترلاسه کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د عمان د کرکټ له ملي لوبډلې سره تمریني لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د شپې په 9:30 بجو د ترینیداد او توباګو په کوینز پارک اوول کرکټ لوبغالي کې په پام کې ده. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله به په خپله دوهمه تمریني لوبه کې د جمعې په ماښام د سکاټلند له لوبډلې سره مخامخ شي. افغانستان د شل اووریز نړیوال جام په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویست انډیز، پاپوا نیوګینی او یوګاندا سره یو ځای دی. په سګنی نړیوال جام کې به د افغانستان لومړی لوبه د جون په څلرمه د کابل په وخت د سهار په 15 بجو د یوګاندا د کرکټ له ملي لوبډلې سره وي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، آزادۍ راډیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په 19:25 متره لنډو څپو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په 12:09 منځنۍ څپه خپرونې کوي. په څو شېبو کې د آزادۍ راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه خپریږي. لومړی تاندې څانګې او ورپسې د آزادۍ میلمه. تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی او د آزادۍ میلمه په پروګرام کې نن اسمت سروان په برتانیا کې له یوه دیره ډاکټر ارشاد منصور سره خبرې کړې دي. ارشاد منصور اوس په برتانیا کې اوسي او په افغانستان او برتانیا کې ډیر ډاکټران روزلي دي. لومړی پام وکړئ تاندې څانګې پروګرام ته.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
فلزان دی بل شاه سر پرتا لکمه او اغه جی تزه ونه شم رسیدل نو زه بخامخه په غلط لار باندې زم
ځوانان پرته له دې چې خپل ځان د نورو سره پرتله کړي څه ډول خپل مخ ته رسیدلی شي.
ژوند چې موږ سل پرسل وي غواړو یوې هم نه لرو. کله چې ته په خپل ژوند کې موخه لرې یا غواړې ته ټوله ښه ژوند ولرې، دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولای شم په دومره وخت کې دغه موخه ته ورسیږم.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من عبدونکو خای تاسو هم داسې ځوانان دیدلی وی چې هغوی په خپل ژوند کې پښتو شایانو یا هم کوم موقف چې لري قناعت نه کوي، پرته له دې چې خواري وګالي په ځان کار وکړي، لږو کسانو سره ځان پرتله کوي چې هغوی کلونه کلونه ځان ته وخت ورکړی، زیار یې وستلی، سختي زغملی، بلاخره تر یو ځایه رسیدلی دي. وویشت کلان عمران قاضی زاده وایي چې کچیر موږ داسې موخې وټاکو چې هغو ته رسیدل زموږ له توان څخه پورته وي، خو بیا هم ځان ورته رسول غواړو، په دې صورت کې ناسمو کارونو ته مخه کوو.
زه به خپل مثال در دوم. مګور زه سبزی او تازه میوه خرڅوم، زه په شکر د بده باندې قناعت کوم. زه اوس نه غواړم چې زه یو بل جزر ځان پرتل کې څوک به بزنس لري، څوک سوپر سټور لري. هغه سره ځان پرتل کې د ما خو دا کم سوشل ژوند چې دا کم اجتماعي ژوند چې لرم، دا کم فاميلي ژوند چې لرم، نو دا خو د ما نه زیات وخت پتیری دو سره. نو هیڅ کله باید انسان یو ځوان په خاصه هیڅ کله باید د بل جزر ځان پرتل نه کې هغه څه چلري په ماغه باندې قناعت وکي او د وخت پتیری دو سره کچیر ته وسړی قناعت وکي، نو د وخت پتیری دو سره کېدای شي هغه خپل هدف ته په صحیح لار روان هدف تر لاسه کړي. کم چا سره زه ځان پرتله کوم هغه ځیته د رسیدو لپاره زه باید یعنی غلط لارې باندې انتخاب کوم، باید غلط کارونه وکم تر څو برزغه خپل هدف تر لاسه کوم. نو منفی اغیز خو په خاصه به د افغان پرځوانانو باندې پاره ټولنه کې ما چې لیدلې د خپل تجربې نه چې ما لیدلې دي، نو دغه ډیر منفی اثر لري د موږ تاسو په جامعې کې. ناس تپاسې د غلطو خلکو سره شي، غلط لارې انتخاب کی، یعنی ځان پرتله کی د نور سره تر څو برغه هدف تر لاسه.
لیکوال حکمت الله وایي چې بی ځای سیالي او منفی رقابت د دې سبب کیږي چې ځینې ځوانان داسې کارونه ته مخه کړی چې بیا پایلې
ډېرې بدې وي. نن زمانه یا د یوې سمې پیړۍ د ځوانانو توقع او لوړه شوې ده. دغه سیالي شریکي او دا ارت ډېر میا نه و یا بخې کم و اوس که د ټکنالوژي له لحاظ نه وښیې که سیالي شریکي وښیې که مثلا موبایل او موټر او وسایل او د کور وسایل دا ټول یو څه تغییرات راغلي دي او هماغه داسې ځوانان دې ته اړ کړي دي چې توقع زیاته سي. نو کله چې توقع لوړه سي عدم قناعت رامنځته کیږي هماغه داسې ستونزو سره مخامخ کیږي، ځکه ځینې کسان یو مشروع لارې نه خپل توقعات پوره کولی سي، کوم ارمانونه، کوم هیلې یا کوم امیدونه چې دي هغو ته ځان رسولی سي. ولې بدبختانه موږ تاسو شاهدان یاستو چې تېرو کلو کې په افغانستان کې د یو آیفون لپاره ځینو نیو تنکي ځوانانو خپلې ګردې خرڅې کړې. منفي اړخونه هم دا دي او مثبت بیا دا دي چې یو کس له هیڅ نه یو څه جوړي او ځان رسوي په لولو پولو ته، بسنه یو کس ته په زحمت باسي، تحصیل کوي، کار کوي، بالاخره ځان یو شخصیت جوړوي، یو یو تجارت جوړوي. دا هغه مثبت اړخ ده، ولی بدبختانه په زمونږ په ټولنه کې ډېر کم کسان هغه مثبت اړخ ته رسیږي او زیاتره په منفیاتو کې ډوبېږي او حتی معتادي او بدبختي او سل نوه مرضو باندې اخته کیږي.
بله، ملګری څومره مرسته کولای سي چې هغه ځوانانو ته دا قناعت ورکړي چې په مثبتو کارول کې څنګه چې تاسو ویل په مثبت اړخ ښه ده، مګر کله چې دغه نه قناعت کول او ډیر څه غوښتل بیا په منفي کارونه اوړي، ملګری څومره رول لري چې دا هغه خپل نږدې ملګري ته یا دوست ته قناعت ورکړي؟ کوم څه ته دا سم نه ده،
مثبت ملګری درلودل دا خپل یو سرمایه ده، یو 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 ډیر ښه کار ده. ملګری وي سي یو چاته انګیزه ورکړي، که دا په مثبت لارو کې او مثبت ملګری وي خو ډېر ښه. نن سبا زموږ او تاسو ځوانان په یوویشتمه پېړۍ کې ډېر زر غواړي چې دوی باید پیشرفت وکړي، ډېر زر دوی شتمن شي، ډېر زر مالداره شي. مثلا دوی ځینو لنډو لارو ته لاس اچوي چې هغه بالاخره سبب د دې ګرځي چې دوی یو کنده کې ولېږي.
ځوانانو ته دا خبر کول چې مثلا فلانی د تا همزولی دی، فلانی د تا همصنفی دی، تا هغه وګوره چیرې ورسېده، څومره شته لري او ته بیرته پاتې، دا څومره د پروحیه باندې بد تاثیر کوي، بد اثر کوي؟
بد اثر خو بیخي زیات ده. دغسې یو څوک وي چې دواړه له یو رقم کورنۍ کې، یو رقم چاپېریال کې او یو رقم اقتصادي بکګراوند ولري، خو بیا صحیح ده چې پرتله سي. زمونږ او تاسې دغه پرتله کېدل هم ناعادلانه دي. دا په دې معنا چې یو کس ته مالداره کورنۍ کې یا پلار یا څوک چې ورته پاتې شوي دي، خانداني یو څوک ده شتمن ده او یو څوک ده خوار سړي زوی ده او هغه دومره څه نه لري، او که ته هغه را تشویقوي چې والا فلانی هلته رسیده او ته وروسته پاتې دا ناعادلانه ده او هماغه داسې ده منفیت طبیعي. او که داسې یو څوک وسي چې د یو خوار سړي زوی او هغه زحمتکش وي، تحصیل یې کړی، تعلیم یې کړی او ځان یې یو چیرته رسولی وي، او دا د خان سړي زوی وروسته پاتې، بیا دا پرتله کول یې ډېر مناسب دي چې ورته ووایي چې هغه کس ته وګوره چې په خپل زحمت، په خپل مټې ځان چیرته ورسوه، ځان یې تعلیم او تحصیل چښتن، که ځان یې د اقتصاد چښتن، که ځان یې د یو مثبتې لارې چښتن که، او دا تشویق کړي، دا رقم لازم ده او عادلانه ده. او که ته مثلا یو برعکس خبره سي، بیا دا منفی لارې ته بي، ځکه هغه دا نه کوي چې صحیح ده زه څوک یم، هغه څوک ده، او لاند فکر وکړي چې زه باید هغه ځای ته ځان ورسوم چې هغه قرار پکې لري، نو دا بیا ښه نه ده. او هغه ده چې ځوانان د بې لارې ته هڅوي او بالاخره په لوی لاس موږ او تاسې کورنۍ مشران دوی هغه کندې ته غورځو.
او یو شمېر ځوانان لیدل کېږي چې دوی په نور څه کې سیالي نه کوي، مثلا په تحصیل کې نه کوي، د کور په جوړولو کې نه کوي، یوازې دې ته یې پام وي چې ځان ته بهترین لباس واخلي، لکه څنګه چې تاسې مخکې ویل قیمتي موبایل ولري او قیمتي موټر ولري، یوازې او یوازې د ځان په غم کې ده. حال دا چې په کورنۍ کې نور هم دته تمه لري، دی ځوان د انرژي لري، مګر دا یوازې په خپل فکر کې ده، د خپل ځان لپاره له نورو سره سیالي کوي. دا څومره یو نامناسب عمل کېدلی سي؟
نامناسب خو بالکل ده، ولې ډېر ښه کار هم نه ده. دا په دې معنا چې یو څوک باید په دې کې سیالي وکړي چې سره هم ځان د تعلیم او تحصیل چښتن کړي او بالاخره د یو عاید چښتن کړي، او دغه عاید نه بیا دوی هغه روزمره سیالي شریکي او خپل هغه جیب خرچ ورڅ وباسي، د کور او د ملګرو د مصارف د سیالي او شریکي، که موبایل اخلي، که موټر اخلي، که څه اخلي، په دې کې که چیرې دوی سیالي شریکي وکړي چې اول ځان د یو څه چښتن کړي او د هغې له ګټې، د هغه له مفاد نه، د هغه له فایدې نه بیا دوی یو څه مخته ولاړ شي، ښه ده. او که دا تا دغونه پیسې پیدا کړي نه وي چې ته خپله ګورده خرڅوي په دې باندې یو آیفون اخلي، دا مناسبه لار نه.
بله، په آخر کې به په غټو ټکو کې د تاسو پیغام هغو کورنیو ته چې د ځوانانو مخکې وخت نا وخت دا خبرې کوي چې ته بیرته پاتې لامزولو دي، او خپله ځوانانو ته چې دوی هغه مثبت رقابت نه لري، منفي رقابت کوي، تاسو پیغام څه وي؟
زما کورنۍ ته دا پیغام ده چې هېڅکله ځوان مه سرزنش کوئ چې والا فلانی چیرته ورسېده، یا فلانی د تره زوی دی، فلانی د خاله زوی دی، فلانی کلیوال چیرته ورسېده، مه هېڅکله مه ورته وایئ، بلکې دا ورته وایئ چې زوی ته ځان ور سوا ځان پاسیلات پر سوا یا شخصي کاروبار ورته جوړ کړي یا مسلک کې ور سوي مثلا د مکتب او د فنزي او د پنتون تر څنګه یا مسلک ورزا کوي ولخه تجارت ورته جوړ کړي په دغ باندې وات سوي او هیڅ کله خپل ماشومان خپل ځوانان په دې ما حسابي چې تاسو فلانه چې ته ورسید ته چته نه رسیدلای بلکې دې په ځای باندې مثبت انګیزه ورکې
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند ډیر سلامات اوسئ
افغان ژورنالیست شملان یزید ځوانانو یو لبل سره پارتل کول او په ژوند کې د نقنات ریښه ماشومتوب ته ورګرځي لاغلی شملې سره مې مرکه کړې په ګاډي سره و
دا زمونږ د ټولنیز ژوند یو ډیر مهم اړخ ده چې موږ یو عادت لرو چې خپل ځان له نورو سره پارتل کوو کله چې ته په خپل ژوند کې قناعت نه لري مطلب دا چې تا ځان له نورو سره پرتله کړی او دا له هغه وخت شروع کیږي کله چې موږ په کورنۍ کې اوسو کله چې موږ ښوونځی شروع کوو هغه نورسته پوهنتون ته لار پیدا کوم داسې پرتله کیږو له نورو ماشومانو سره له نورو ځوانانو سره وروسته وروسته دغه کمیانې موږ ته احساس کیږي زه قناعت نه کوم چې زما ژوند سم نه ده دا د بل کس ژوند ډیر ښه ده همدغه یي چې انسان څومره ځان نورو سره پرتله کوي څومره چې په ژوند کې په خپلو شتو باندې قناعت نه لري هغومره انسان په ژوند کې ډیر خفه کیږي ډیر خفګان ده نو ځکه کیدای شي موږ د هغې کس له ژونده نه یو خبر دا چې د هغه ژوند څنګه ده د هغه کیسه څنګه ده هغې څومره سختیانې شاته پرېښي دي یا هغه له کورنۍ نه سره رقم یو کس و او موږ په کومو ستونزو کې یو په کومو شرایطو کې زما کورنۍ په کومو شرایطو کې ده زما درس په کومه سطحه کې ده د هغه کس درس په کومه سطحه کې ده دغه ټول مسایل موږ پام کې نه نیسو یوازې هغه ظاهري حالت ته ګورو چې افلانی ښه ده او زه ښه نه یم موږ په خپلو شتو باندې قناعت نه کوو همدا خفګانونه هم رامنځته کوي همدا جنجالونه هم موږ ته رامنځته کوي
بله تاسو ښې خبرې ته اشاره وکړه چې له ماشومتوب نه د مشرانو لخوا له نورو سره پرتله سوي یاستونو ځکه بیا قناعت نه لرو چې باید دا رقم ژوند ولرو د کورنۍ دا کار چې خپل بچی له نورو سره پرتله کوي کله له مثال ورکوي چې فلانی ته وګوره چیرې ورسېده او تا ته وګوره دا څومره غلط کار دی
بالکل همدغه یوازینی دلیل ده چې که وروسته موږ ټولنې ته ځو بعضی کسان چې پراخه مطالعه ولري هغه سناسل دغه حالت راوځي خو بعضی کسان چې دغه خبرې یا دغه حالت ور باندې دومره ژور اغیزه کړي چې هغه په ټول ژوند کې لاغې نزوريږي او بل اخر لستوند سره لاس او گریوان ځکه هرڅه یو د مینې کې زمنګ په ژوند کې کغواړي پرمختګ وکړي کغواړي یو ځای ته ورسیږي کغواړي خزه کې درس وایي کغواړي تر ټولو ښه ژوند ولري دا هرڅه یو ځلین کې دا کلونه وخت نیسي چې تر څو ته وکړي خپل اهداف یا خپل موخو ته ورسیږي خو دا چې تا جلا کوي دا چې ته نور ګوري دا چې ته په دې شته حالت باندې قناعت نه کوي طبیعي ده چې ته له خفګان سره مخامخ کیږي هغه بیا نشي کولی چې خپل هغه طبیعي هغه کوم ټولنیز ژوند هم هغه تعادل په پام کې ونیسي تعادل نشي ساتلی دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي یوازې په دې چې دوی په خپل په ژوند کې په دې نه دي قانع چې زه اوس شته لرم دا څومره وخت نیولی او فلانی کس چې دې حالت کې د هغه ژوند څنګه ده
بله دغه رقابتونه البته منفی رقابت منفی سیالی چې ځوانان یو بل سره لري دا څومره د دې لامل کیږي چې په خپل ژوند باندې شکر گزار نه وي او یو بل سره منفی رقابت لري خپل غواړي پرته لې کورنۍ صورتوي خپل غواړي د باید فلانی ته ورسیږم دا څومره بد اثر لري
معمولا په ژوند کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه کله چې ته په خپل ژوند کې موخه لري یا غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولای شم په دومره وخت کې دغه موخه ته ورسیږم ځکه زموږ ستاسو ژوند یوازې مختص په موخه نه ده که د افغانستان مسله راواخلو د افغانستان کې موږ ټول کورنۍ ژوند لرو ټولنیز ژوند لرو ډېرې غټې غټې کورنۍ یو بل سره تړلې دي څو نسل سره یو ځای ژوند کوي یوازې دا نه ده چې ته به خپل موخو ته کار کوې ته به نورو لپاره ژوند کوې د نورو لپاره به هڅه کوې نور به خوشحاله ساتې مطلب یو ډېره غټه کورنۍ ډېری کسان داسې ځوانان زه پېژنم چې د ډېره غټو کورنیو مسؤلیت مسولیتونه لري اغه نورسته چې ته یو وخت پیدا کړې د خپل موخه لپاره کار کوي نو طبيعي ده چې دا وخت نسی ته ځان ته وخت ورکې ته ځان راحت احساسای ته خپل مغز آرام کوي اغه نورسته بده دي هر څه لپاره کار کوي خو کچیرته دغه مسایل ته په پام کې ونی نسی او یوازې وای چې هر څه کې ټول دنیا هر څه ځان شاته پریدا او یوازې د لپاره کار کو دا ډیر ډیر منفي اغیزه د انسان په ژوند کې لري ځکه چې ته کورنۍ ته رسیدګی نشې کوي اکثر وخت په خلپ کار کې دومره بوختي چې هغه د ځان خپل ورځنی ژوند ته رسیدګی نشي کولای هغه خپل ځان ته صحیح وخت نه ورکوي هغه په فزیکی لحاظ هغه په رواني لحاظ موږ تاسو ټول کافی اندازه ضرورت لرو چې خوب وکړو مطلب زمنګ د خوړو روټین سم وسی زمنګ بیرون وتل زمنګ ټولنیز روابط ټول مسائل ډیر غیزه لري په ژوند کې خو چیرته یوازې ته په یو شی باندې فوکس کړې او نه کې د نو ټول مسائل ته پام نه کې طبيعي چې ته په جوړ خفګان اخته کیږي ته په داودس جوړ خفګان چې دا بلن محل نه یو طبيعي چې موږ تاسو ټول انسانان په ژوند کې لوړې جوړې لرو کله به خفه یو کله خوشاله دا ډیر نورمال ده ځوانان به په دې باندې پوز چې ټول ژوند خوشاله نه ده د ټول ژوند خفه نه ده هر څه چې دي زمونږ خپل لاس کې دي چې موږ څنګه کولای شو خپل ژوند ښه کړو او څنګه بد کړو هر کله چې موږ تاسو سره څوک بد کوي فکر مه کوئ چې کله کله داسې چې هغه کس همداسې کس وي ته له هر چا نه توقع مه کوه د خپل ځان لپاره کار کوه خپل ژوند کې چې ته کوم موخې لرې تر ټولو مهمه دا ده چې ځان ته وخت ورکړي ځان چې دې وخت ورکړي ته هیڅکله نه ستونزو سره مخ کېږي او خپل اهداف ته به پر وخت ورسېږي
بله ځینې ځوانان بیا له بده مرغه کله چې یو چا سره سیالي لري غواړي ځان هغه ته ورسي کله چې ونه رسیږي بیا په تخریب باندې شروع کوي دا تخریب رقم دی ټولنیزو رسنیو له لارې مخامخ خبرې شاته خبرې وي دا کار څومره یو منفي عمل کېدلی سي
طبیعي ده دا د خبرو سره موږ به تاسو ټول مخ کې کله چې په ټولنه کې اوسو دا هغه اوخ دی دي چې بعض انسانان له ماشومتوب ځان سره ساتي تر غټوالي پورې کنه په طبيعي ډول باندې ما ویل چې کله ته درک دې ولر چې زما ژوند بیل ده د هغه ژوند بیل ده زما د ژوند کیسه بیل ده د هغه د ژوند کیسه بیل ده موږ یو هم یو د بل په ژوند کې مین رول نه لرو موږ یوازې په خپل ژوند کې تر ټولو اساسي رول لوبولای شو چې د ځان لپاره وکړو د نورو په وړاندې تخریب کول یا د نورو په څیر داسې کیسې او خبرې جوړ زما په نظر دا یوازې واخ ځای کول دي ځکه چې ته ناغه کس ستاوان را سوي بل دا چې ته خپل شخصیت داسې یو کس معرفي کوي چې سبا ورځ نه تا سره څوک اړیکه ساتي هغه بیکګراوند د انسان په دې مسایلو زه فکر کوم خرابیږي ښه ده چې سړی د دې مسایلو نه لرې اوسي ځکه دا په دې دنیا کې دوه شی چې هیڅکله نه دي واقع سوي یو دا چې په خفګان باندې خنو چا خوشحالي نه درامنځته کړې خپل موخه ته نه ده رسیدلې او د بل چا په تخریب چا پرمختګ نه ده کړی
شامله جانې که په دې باندې خبرې راته وکړي چې اتمان تاسو سره دوستان لري چې هغه په خپل ژوند کې ډیر څه نه لري کم څه لري مګر قناعت ور باندې کړي خوشاله د خپل ژوند مخ کې بیایي د دې دوستانو په اړه دې راته وایي څومره پر مخ روان دي
فرشته جانې موږ تاسو په افغاني ټولنه کې اوسېږو او یو هم باید وایم چې هغه ژوند چې موږ سل پر سلو غواړو یو هم نه لرو ځکه موږ ټول په ژوند کې خواري کړې زحمت ویستلې ټول د سکورانه یو نه چې زمنګ پلرونو کار کړو زمنګ لپاره کوشش کړی چې اوخه ژوند رامنځته کی مثلا زی لجونو څخه شروع کوم زما شاوخوا چې زما کوم ملګری دي جونې دي دوی لډیر کم نه شروع کړی یا داسې وایم چې هیڅ امکانات دي نو چې دوی پیل کړي خدای پیل کړی او نن ډیر ښه ځایونو کې دي ورورو زه په دې یقیني یم چې دوی بلا هم ښه ځایونو ته ورسیږي زما د پخوانی همکارانو زما د ملګرو نه یو کس چې زه یادونه کوم هغه له موږ سره یو ځای کار کوو هغه وروسته خپل کار شروع کړ زه تاسو وایم چې شاید اوس دی یو تلویزیون د لیدونکو نه دا ډېر لیدونکي ولري پایلې کړې ډېر خوشحاله ده ډېر راحت ده په خپل کار کې ځکه خپل کار چې هغه چې ته د خپل ژوند رئیس اوسې هغه ډېر خوند کوي نو شته ملګري شته ټولو له ډېر صفر نه شروع کړی اوس په ډېر ښه ځایونو کې دي او په رښتیا د داسې ملګرو په شتون باندې سړی افتخار کوي ویاړي چې او د هغوی نه انګیزه اخلي چې ښه دې کس وکړی سو له دې ځایه شروع کړي نن په دې ځای کې ده نو زه هم کولای شم او اوس نړۍ داسې ده چې ډېره تیزه روانه ده که چېرته ته لږ څه ویښ اوسې نو ته کولای شې ډېر په تیزۍ سره په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي دا یوازې یو هیله نه شي کېدی ته کولای شې خپلو هیلو ته ورسېږي تر ټولو مهمه ده چې زه غواړم مثلا ځوانانو ته ووایم چې که هغوی غواړي یو ځای ته ورسېږي کوشش دې وکړي چې هغوی ژبه زده کی، مثلا نړیوال ژبه زده کی، ټکنالوژي سره مطلب بلدتیا ور سره پیدا کی، ځکه دا د ژوند تر ټولو اساسي برخه دي. تا له نړۍ سره وصل او کله چې هم ته نړۍ سره وصل شوې، ښکاره ده چې ته په ژوند کې پرمختګ کوې.
بله، هغه کسان چې هغه څه لري په هماغه باندې هماغسې ځان ښیي لکه څه لري، او که د دوی ژوند د سپامه خبره وایو ډېر پرمختللی نه ده، په نور باندې شرمېږي، څه چې ده هماغسې راځي، هماغسې کښېني، هماغسې خبرې کوي، غټې خبرې نه کوي، ځان لولول نه ښیي، دغه په ژوند کې څومره د پرمختګ لامل کېدلی شي؟
زما په نظر په خپل ژوند کې چې ته کوم څه یې او ځان هماغه وښیې، دا د بریالیو کسانو یوه نښه کیدلی سي، ځکه چې هغوی کوم څه دي هماغه ځان ښیي. چې موږ وایو که نه فیک کاپي، دا چې ته کوم څه نه یې او ته خلکو ته وایې چې زه دغسې یو شی یم، او سبا ورځ خدای مه کړه خلک په دې باندې پوه سي چې ته کوم څه نه وې او تا موږ ته څنګه ځان ښوده، دا ستا شخصیت، ستا کریکټر، ستا بیکګراوند ډېر 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 شاته وړي. په پرمختګونه کې ته به تر خلکو ترمنځ یو ډېر داسې نوم ولرې چې نه به در باندې سبا څوک یقین وکړي او نه به هم ټولنیزې ښې اړیکې ولري. په خپل حالت باندې شکر ویستل، په خپل حالت باندې قناعت کول، او خپله چې څنګه یې نورو ته هماسې ځان ورښودل، دا د انسانانو داسې یو ځانګړنه ده چې هغوی په رښتیا هم یو ځای ته رسېږي. او بل دا چې ځان سره انسان د راحت احساس کوي، زه چې کوم څه یم خلکو ته هماغه ښیم، خلک باید په هماغه شکل ما قبول کړي. زه ضرورت نه لرم چې د خلکو لپاره ځان ته بدلون ورکړم، نه، دا زموږ فرض ده چې په ټولنه کې یو ښه انسان وپېژندل سو او ښه اوسو له ټولو سره، ځکه چې ټولنه په یو کس باندې مخته نه ځي. له اجتماعي روابط، متقابل احترام، یو له بل سره همکاري کول څومره چې د چا وسه رسېږي، یعنې موږ ډېری وخت یو چا ته ښه روحیه ورکولی سو، دا د ژوند تر ټولو ښه کار دی چې موږ نورو په حق کې کوو. یا همداسې ښه مشوره ورکولی سو، یا د ژوند ښې ورلارې ښودلی سو، کوم څه چې موږ تجربه کړي یو کس سره یې شریکولی سو چې دا ښه دي تجربه یې کړه، وی کړه، او دا ښه نه دي مه کوه، ځکه چې ما له دې لارې تاوان لیدلی، له دې لارې مې ګټه لیدلې. نو زما په نظر څنګه چې انسان یا ماسې خلکو ته ځان وښیي، دا به د انسان خپل هم په خپل وجدان ته به هم راحتي، خپل ژوند به په راحتۍ سره مخته وړي، ځکه چې د یو دروغ لپاره مجبوره یې ته څو نور دروغ جوړ کړي او بالاخره خلک په دې قانع کړي چې هغوی ته ومني. نه، ته خپله ځان داسې یو کس کړه چې خلک ته ډېر په اسانۍ باندې ومني. کله چې ته د خلکو ترمنځ قبول شوې، بیا ته ضرورت نه لرې چې د ځان په اړه خبرې وکړي، خلک به ستا په اړه خبرې وکړي.
بله، مرکه به په دې باندې سره راټوله کړو چې په آخر کې پیغام هغو کورنیو ته چې دوی ځوانان دې ته مجبوره کوي چې هغه په خپل ژوند باندې قناعت ونه کړه او بل ملګري ته، بل خپلوان ته ځان ورسوي، دوی سره پرتله کوي، او په خپله ځوانانو ته په غټو ټکو کې دې تاسو پیغام واړو چې ویلرو.
او ډېره زیاته مننه. یوازې ځوانان دې هڅه وکړي، کوشش دې وکړي چې خپل ژوند کې اهداف ولري، او په رښتیا هم د هغې لپاره له زړه نه کار وکړي. او د کورنیو مسله داسې ده فرشته جانې، چې دا کله ماشومتوب کې یو کس، مطلب د هغه روزنه، د هغه سره سلوک، رفتار، هغه سب بیا په ځواني کې موږ ضرورت نه لرو چې یو چا ته ووایو چې ته دا وکوه، دا مه کوه، ځکه چې موږ هر څه ورته په عمل کې ښودلي، خپلې کورنۍ کې هغه شیان پلي کړي او هغې ماشوم هلته زده کړي. نو کله چې ځواني ته څوک رسېږي، طبیعي ده موږ د ژوند په هر مرحله کې مختلفو تغییراتو، بدلونونو سره مخ کیږو، هغه په سړه سینه ومني او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته ښه وخت غواړم.
ډېره مننه، ژوندی اوسئ.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څانګې خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
سر لی جانا نظر